درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرسیال وزیر حنا ربانی کربه سبا سه شنبه د یو جګړې پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړه شي. په دې پلاوی کې به د مالیې سوداګرۍ وزارتونه او د غراز د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی ای یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وبیني. دا پلاوی څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتې وشوې. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې به پرون بیرته پرانیستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لار باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو او شری پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. په پاکستان کې یو سناتور چې پر پوځي انتقادونه کړی وو نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پرون یک شنبه د سنا جرګې غړی اعظم سواتی چې په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري ونیو. ویل شوی چې اعظم خان سواتی پر خپل ټویټر پاڼه پر پوځ انتقادونه کړی وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ان ای ای ان دوادرش او ای ان شپاګ وشت الوتکې ترمیم او البته چمتو کړی دي. تر دې وړاندې هم خوارزمی د ترکیه انادولي خبري آژانس ته ویلي و چې دوی شاوخوا اډیا الوتکې او هلیکوپټر ترمیم کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو 10 پوینټونه او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وبوندله. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبه په ورځ په دریمه یا وروستۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 لونو ته ورسید. د پدې خاطر لغپلو مینوالو مننه کړې ده. او د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. عراقي چې دغه کسان کم نیون کې دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 16 پاکستانی دي. تاسی آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې. ځینی افغان شزی وای د ژغپور تکول حق تر اخیستل شوی دی.
احمد تحصیل او تعلیم نه منې کړی دی، عمل کار نه منې کړی دی او هم لګرځیدنې یا د
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د ستونزو په اړه له خبريالانو سره کتلې دي، خو یو شمېر خبريالان وایي
سانسور ډېر زیات دی، خبريالان آزاد لاس نه لري، د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي، افغانی سوداګر لتاوان سره مخ دي.
زمو شخلا ازادي راديو اور د نړیوال جام سیالي هم دوام لري. همدا شپه د کامرون او سربیا مسابقه روانه ده. تر دې دمه دواړه درې په درې مساوي دي. دواړو یو بل ته درې درې ګول ورکړي دي. او جالب ده چې کامرون په دې ورستې څو شیبو کې دوه ګولونه وهل او مسابقه تر دې دمه مساوي کړی ده. داسې مهال چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین او په تړاو د افغان ښځو په ملاتړ په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د نن د ښځو د حقونو فعالان وایي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ میرمنی حاضری شوی ندی چی لکور ووزی او دی خدول پار عدالت غاری وسی اوازی پا طول نیزو رسنیو که غک پرده که گی مگر نور توک داسی جرات نشکاولی چی لکور ووزی زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره وځو او عدالت وغواړو.
د ښځو
د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمي شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوسو سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهیې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نه شي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرې یوې تنظیمونکې شینکۍ کډوخیل په دې اړه چې د طالبانو له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په هکله دوی څه وویل له ازادي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه. یعنی له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په دې شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کومک سره ملکی کنیکټ دی د دوی پر مربوطه، اما کم از کم باید پوښتنه چې د افغان میرمن لپاره د کنه قابل قبول ټاک یو تاریخواله ده چې کله د بشري حقوقو نقص دل دي دوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګ دنیا ته اوړ چې وخی چې ګور دنیا ولې پدې پداسکرونو په مقابل کې خاموشه ده باید افغان پرسونل حمایت وکړي.
د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کارو خیل و
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي تیرو دریونو یو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلي او اوریدلي دي. د دغه وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته خنډونه پای ته ورسیږي. له بلې خوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خواهی ده پیش و خبری پوششم خوراستونز بن شوی ده جزیات پا دیرا پرکی
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایانه دونمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبريالانو او رسنیو ټول ستونزې اوریدلې او د حل پلارو چارو یې بحث شوی.
مقصد از این هیئت
له دې پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واوریدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استازو واوریدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
دوی اطلاعاتو ته لاسرسی او تر خواهی د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودیت، د خبریالانو په خپل سری نیونې، د خبریالانو په کارونو کې په لاس وهنې او فشار راوستلو تورن دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان او رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې خبریالان له خورا ډېرو ستونزو سره مخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش وایي اوس مهال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خواهی د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
په لسګونه خبریالان وهل شوي دي په تېر یو نیم کال کې. همدارنګه سانسور ډېر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري د مطالبو په نشر کې، رسنۍ آزاد لاس نه لري، نه شي کولی په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبریالانو ته ورپېښ ګواښونه بیا جدي بولي.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبریالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي، یا وژل کېږي یا بندي کېږي. نو دا تهدیدونه دا مشکله ستونزې شته دی.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانۍ مسؤول ظریف کریمی بیا هیله ښیي چې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوې لویې ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبریالانو او رسنۍ مخ دي، د خبریالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبریالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبریالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه هم معلومات ښیي چې واک ته له طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبریالان بینندي شوي، ډېرو نورو یې وطن پریښی او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې سو ول لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامداره توګه فعالیت کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نه د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندوز ولایت د قلعزان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالی د دې سبب شوی دی چې دوی خپل ناروغان په خپل وخت روغتون ته ونشي رسولی او ډېر ځلې داسې شوي دي چې د لارې په اوږدو کې ناروغ سا پرې کړې ده. په دې اړه دا راپور واورئ.
د کندوز د قلعزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړې د پرتې قلعزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات هغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلایزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختیپې بازار یو اوسیدونکی عبدالستار آزادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب حالت مردم خراب
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې چغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یوه ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو راهیسې د قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختیپې لاره ډېره خرابه ده، دغه ریګ دی ریک موټر بند پاتې کېږي. داسې ورځ هم شوې ده چې سیاسره راسره وه راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام دا مریض مې راوست په ریک بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړه نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندز ترمنځ پر غځېدلې سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شو.
د لارې پوښتنه مه کوه، د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي. پر وخت کندز ښار ته نشو رسېدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې ډېر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه ده د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روانې خبرونه په دوام کې په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په باب راپور لرو. همداراز به په یو بل راپور کې واورئ چې په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان ولې شکایت لري. خو تر دې وړاندې اوس یوه نړیواله موضوع. د چین تر ټولو لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چیان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دا شخړه تېره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېیمې ورځې په مخه روانې وې. دا مظاهرې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر مرګونې اور لګېدنې وروسته پیل او څو ښارونو ته لمن غځېدلې ده. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانگهای سربیره مظاهرچیان پرون یک شنبه د ووهان او خینگدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلي وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهرې وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهرچیان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنجشنبې په ورځ په اورومچي ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګېدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهرچیان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبریال په وینا پرون هم د څو تنو د توقیف خبرونه ورکړل شوي دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. پر توقیف سربیره له مظاهرچیانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهرچیان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لرې کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیره یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان وروړل شوي دي چې زیات شمیر یې د لوږې له امله خورځواکه شوي دي. روغتیا پالان په خورځواکۍ د اخته کېدو لوی له عملونه غربت یا بېوزلي، روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي زیات کموالی او د کورنیو د سواد ټیټه کچه یادوي. نور حال په دې راپور کې
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد د واشته هر ورځ په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د مهال د میرویس روغتون د کوچنیانو په واټ کې د خپل دوو هغه ماشومان سره تناسته ده چې په خورځواکۍ اخته سوي. هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای، ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې واټ کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خورځواکۍ لامل کړي جوایي د کمزور اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بالاخره دې حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیر یوه میاشت کې 240 په خورځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کمه پوهه په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تېره میاشت کې مې 240 کسه مریضان په ستر کې کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج یې داوم دی چې اوس څه غریبي ده راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې ورسته نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه شي نو کوچنیان سوی تغذیه ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږی د لوړی کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشری مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمېر 30 سلنه زیات شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار کمزوري کړی دی. د دوی په وینا کله چې په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅلاو ته چمتو شي نو له پاکستاني واردات زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو 2 کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزوري کړي او دوی تاوان سره مخ کړي دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړي او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان راځي چې په لارۍ چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل لکونو روپۍ تاواني شیم. دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانا رازاده کې او د یو مخه ونیسي له افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو مونږه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستي وکړي. هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دی غوړ ته ورکی، د وایانې ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي نو کاغه په بازار کې خپل چرګوړي 10 روپۍ ارزان هم خرڅ کینو د بل طرف نه هغه ته به خبر دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام سره هم ان شاء الله مونږ شریک کو چې په دغه غوړ وشي او دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوې، خولا هم افغانی فارم لرون کی د پاکستان د کوچنیو چورګړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي، او همدا وجه ده چې د پاکستانیو چرګانو بی ټیټي او دلتا فارم لرونکو ته د چورګړو روزنه او پالنه ګرانه تمامیږي. که چیرته فارم لرونکو ته یا د اسانتیاوې په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.